سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. وړاندې مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو او طالبانو د غونډې له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې رسمي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړو بل او ټینګار وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دوی پوښتنې او اندېښنې په دې اړه ځواب کړي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نارامه قبایلي سیمو ته تللی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله لودین له قوله چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی، ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازیو سره آزادي خبري وکړي. بلخوا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازیو ګډون تایید کړی دی. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړو باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډیره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د خلکو استازو د شمالي ولایتونو بیلابیل سیمې ناامنه وبللې او ویل چې له کندز او بدخشان وروسته په فاریاب، سرپل او بلخ کې هم ناامنۍ زیاتې شوې دي. د خلکو استازو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې باید د رامنځته شویو جګړو په اړه د دوی پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. او د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښي قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سیمې مرستې نه دي شوې چې په کار دي. د وی مرستې شوي او همغږي شته، خو دا مرستې همره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هلیکوپټر نه لري چې په مرستې دغې ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شمې په ورځ بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د ښویېدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 210 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي 250 تنه چې 25 ښځې، 28 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل وو لا هم د خاورو لاندې نه دي راایستل شوي. ښاغلی سودا وایي د دغو کسانو د راایستلو لپاره تخنیکي وسایل نشته او اوس خلکو د خپلو شته امکاناتو لکه بیل او کولنګ په مرسته د خپلو دوستانو او د کورنۍ د غړو د ایستلو چارې پیل کړي دي. دغه ولسوالي یوه له هغو غرنیو سیمو ده چې ورغلي لاره دا مهال په واورو پوښلي او د ځمکې له لارې د مرستو رسول اسان کار نه دی. افغان چارواکي وایي له همدې کبله مرستې د هوا له لارې پیل کړي، خو بیا هم د ناسمې هوا له کبله دا چارې هم ټکنې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د پیر بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لس پوله، یو یورو 43 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 88 افغانۍ لس پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 56 افغانۍ. بیا هم خرغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې وتلي و هڅول چې بیرته خپل کورونه تستان شي. پاکستان پوځ تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسی ټریرینګ د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهېږو په هغوی څه شوي. ښایي ځینې یې مړه شوي وي، ښایي د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو شوي کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان پلو سفارتونو سره نو راجستر شوی. د فرانسې، ایتالیا، هسپانیا او هالند د ورکو شویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر کسان ورک دي. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړل چې د اوتورپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل و. 15 کلن فریدی ګری شاوخوا دونی د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقیف کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا د بالتیمور ایالت څارنوال ماری لاین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و.
دا وای زموږ د جامع بشپړو خپلواکو څېړنو مندنی او طبي معاینات ښیي چې د ښاغلي ګری مړینه یو قتل و. او دا مندنی چې نن مو ترلاسه کړي موږ باوري کوي چې ښکاره دلیل لرو چې په اړه د جنایي تورونو دوسیه پرانیزو.
تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل په 19 د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د توقیف پر مهال اخیستي وو. د امریکا د پارلمان استازیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو اس 300 غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو او مخه نیول کیږي. ادریس اولی تنجل ویلی چې د اپریل په 13 کې ولسمشر اوباما ته په یو لیک کې څرګنده کړي چې روسي وسلې کولای شي د ایران د اټومي وسلې د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې زموږ د وړتیا په وړاندې نوي خنډونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولای شي پر هیوادونو یا د هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسیې مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ایران ته د دغې وسلې د سپارلو بندیز لیرې کړ. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګارابایشویلی یو لویدیز په لوه خزینه سیاستواله د خپل کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناتو سره د یو ځای کېدو د هڅو یو برخه بلل شوې ده. ګارابایشویلی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبرونه ته وویل تیناتین ګداشویلی په واشنگتن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن ګداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په برخه کې پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې ده. د ناتو له سازمان اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په اړه د ګرجستان وړاندیز روسیا په قهر کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا به د افغانستان د سولې دالی شورا استازي له طالبانو سره په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. د دې خبرو په اړه مو په پاکستان کې د میش سیاسي څېړونکي سمی یوسفزي نظر اخیستی.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده. او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
په کونړ کې څرنګه د ښځو د بشري حقونو وضعیت ښه کېدای شي؟
په خوس کې درې څلور داسې مطبوعي دي چې تقریبا یو کتاب ورځ او روزانه چاپ کوي.
د خوس د فرهنګي چارو په اړه هم پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. او د نیپال د تیرو اونۍ له زلزلې وروسته شاوخوا زر اروپایان تری تم شوي دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر دا ډول پوښتنو ته ځواب وایي.
دا د ملاریا ناروغي ساري هم ده کنه دا پښین پورې اړه لري کنه لري.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دالیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمت کدام مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یوه کنفرانس ته خود سول خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا غونډه به د افغانستان د جګړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. دا پښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزی سره د مرکې په سر کې کړی ده. یوسفزی وایي
طالبان وسه پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کېنوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب که څنګه رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت راکم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت افسوس ده چې موږ خبره تا سره زه متاسفانه زمونږ چې کوم ورستی راپورونه دي هغه داخلي چې طالبانو په ورستی کې کومه غونډه کړې و او دا غونډه کې سره دي چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې و چې امن ضروری ده او افغانستان کې خارجان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فی الحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جوګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او بل خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
د سمی یوسفزی څرګندونې مو د قطر د سولې د خبرو په ارتباط واوریدي. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په یو غیر رسمي غونډه کې برخه واخلي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د قطر د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. دغو ورځپاڼو نور کوم مطالب راخیستي دي؟ کتنه اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دیني علماو او روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحا کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورځپاڼې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاءالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحا کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. همدې ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولته خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو ناامنه کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولس پښین ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد اداري چارواکي وایي که چیرته د نشه یي موادو د کاروبار پر وړاندې مسؤلي کشفي او امنیتي ادارې همغږي نشي نو شاید په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار زیات شي او نور کسان په نشه یي موادو اخته شي. نجیب الله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا سرته ونرسي رسیږي موږ د اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی. نو د دغه په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجرات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو ترڅنګ یو اویا مزنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
څرنګه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وشي، په دې اړه په کونړ کې د ښځو د چارو د ادارې د مشر څرګندونې د روح الله انوري پورا پور کې.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لسګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو څه کار کړی، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله یې ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بهر ونوځي، تعلیم ونکړي، همدارنګه مثلا اته خپل دغه صحت بخش کې هم دوی ستونزه لري چې نشي کولی مثلا یو نارینه ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي تر څو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رافه شي. په ماشومتوب کې ودونه دي د نجونو، هم د نجونو هم د هلکانو دا ستونزه شته. دی په بدو کې جنکې ورکولي، بدل کول دي، مثلا میراث نه ورکول دي، یا مثلا د کونډې جبري نکاح، دغه ټول لامل د دې کېږي چې مثلا ښځه پرمختګ ونکړي او د هغې مخ ته خنډ شي تر څو ښځه نه خپل حقوق وغواړي او نه خپل
هغې ویل باید دینی عالمان، قومي مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅې وکړي او هغه دودونه له منځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي.
په ټولنه کې د تهتب او اساس یا مستحکمه پیدا ټولنه کې زموږ تاسو قدرمن دیني علما دي. البته هغه علما چې واقعا دوی په دین باندې حاکم دي، دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا د دغه ټول زمینه مسایل کې دوی ډېر زیات رول لري. بیا د علما نو چې زموږ تاسو خپل د کورنۍ غړي دي، والدین دي، مشران دي، موږ تاسو بکره شو ټولنه ته موږ تاسو متاس قومي مشران دي، مالکان دي، سپینګری چې دوی خپل واد نور وایدن سره مقایسه کی د خو ځو نور وایدونی که خپل واد یې هم وګوري.
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډېر پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بي ځای رواجونو لامل بي ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي.
کمر شکن رواجونه دي، کور کې لور پیغله را بل ځوان دي، کاغه ور کوي، هغه په دسه بیا وته وای چې هغه د ودوي څخه وتلې نشي. دوم پسان کې پرځن هغه ته دسه ولور وای چې دغه نه ټول سره را کوي، هغه د ورول د وتلې نشي.
هغه وای د جنو کورنۍ ولخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورخطا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو لوسه لوړه خبره ده. مولوی عبدالعزیز وای په خوابه د جینۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې، که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د رو توپو اخستلو رواج اوس کم شوه، خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دی.
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او سفرونه نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي، او حالان کې یو غم او غمیز ملک ته راوړی دی. علما او دغه رول خپل ادا کړی دی، مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دی.
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي، چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي، اغېزمنې شوي او زیاتې شوي دي. نجیب الله خیل له خوست راپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي، او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي، او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب ورځ روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې او فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانو. په خوست کې اوس څو چپی رسنۍ لرو، موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې ترڅنګ رادیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و، په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي، او یوه بله ګټه یې دای چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بېخي اوره وخته نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره، د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي، ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
زبیح الله له ننګرهار لیکي، طالبان په خپلو کې اختلاف لري، ګمان نه کوم چې سولې ته حاضر شي. نور احمد ساحل د کندهار لډنډ ولسوالي، له دواړو خواو غواړو چې سوله وکړي او بالا د خوار ولسونه زوروي. محمد جعفر د نورستان له وایګل ولسوالي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان رښتینی همکاري پکار ده. او مهمه ده، لال محمد د هلمند له ګرمسیر څخه، د طالبان او حکومت خبرې په قطر کې نتیجه نه ورکوي ځکه چې دا خبرې د نظر تبادله ده. هاشمی له مارجې څخه د سولې لپاره اول اوربند ضروری دی. حقیار له سنگین څخه د قطر غونډه د سولې اول اقدام دی، هرکلی یې کوو. محمد عارف وفاله لشکرګاه څخه که په قطر کې د سولې خبرې پیل شي دا به د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. افغانانو په تیرو 13 کلونو کې د خوشحالي ساعت نه دی لیدلی. زهین له کندهار لیکي خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې د حزب اسلامي طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ خبرې یو ښه پیل شي. غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکي له ولسمشره هیله کوم چې د قطر خبرې که رسمي دي که نه دي جدي پسې تعقیب کړي. فاضل محمد له هلمند لیکي خوشحاله یم چې د سولې خبرې پیلېږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي لیکي طالبان باید سوله وکړي، که د پاکستان په خوله کوي نو پاکستان خو هم د دوی دښمن دی او هم د افغان حکومت. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 10:13 شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې به د سولې په اړه رسمي خبرې نه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډېره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بالتیمور ایالت لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو.
په جرمنی کې د سیناف محکمې پریکړه وکړه چې هغه افغانانو ته به تاوان نه ورکوي چې د کورنۍ یو غړي یې د یو جرمنی قومندان په امر په کندوز کې نږدې 15 کاله مخکې په حمله کې وژل شوی و. د دغو تلفاتو شمیر 100 ته رسیده. د وژل شویو خپلوانو د جرمنی حکومت ته عریضه کړې وه چې تاوان ورکړي، خو د جرمنی د استنافي محکمې د دوی غوښتنه رد کړه. د وژل شویو افغانانو مدافع وکیل وایي چې نورو مراجعو ته به مخه کړي. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینون کې غیر منصفانه او له تبعیض ډکه وه.
در اصل اینا دعوا را باختن. اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی پوهیږي او باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناتو هم باید په دې کې را سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وویشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړي او په یو تړون کې ویل شوي چې په جګړه کې باید ملکي خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمې د پنځشنبه پر ورځ وویل چې په کندوز کې د دې پخواني قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرستې ته ورغواړي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته و. خو ښاغلی پوپل وایي هغو دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباري کوله د جرمني عسکرو دې قومندان ته څو واري ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کېږي او د مسالې د سپیناوي لپاره یې هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښتې وه. خو د پوپل په وینا جرمني قومندان غوښتل چې نورو ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای سي، نو ځکه یې د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اورېدلې او د حمله امر یې کړی دی. د جرمني د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژل شویو افغانانو کورنوی ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندی بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. د دغو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا سترې محکمې ته ارز وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
دو همه مرحله داده چه ده جرمنی ستری محکمه تا بتو او بیا با ده هاگ نریوالی محکمه تا بتو. زداد لرم چه ده المانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان با داونه منی چه ده قومندان ده و افغان جاسوس پخله پر ملکی خلکو بمباری کرده. محکمه تا پا شاهدانو که یو هاگ پلارو چه دو زامنی مرو شوی و او یو شته و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبری آژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمبارۍ د هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په حق کې نړیوالې محکمې ته ورسېده د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل که چیرې د جرمني حکومت په حق کې دعوه وبایلله بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ډېر شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هېواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر تر 6,000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6,250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړې راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4,350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي و په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه وه راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ د ورکو سویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمېر وګړي لا درک دي. بلخوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډېری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدېږي او د دې پېښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نسي تلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 6,500 کورونه په دې پېښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مخه کړو، د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د فرانسې سخت دریز د خلیج د عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالی او غښتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تمه ده چې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې نشتېوالی به د خلیج د همکاري شورا په راتلونکي سرمشیزه کې د فرانسې د ولسمشر په ګډون سره نور هم ټینګ او پراخ شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو تر څنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د ویستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو تر څنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د ویستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه یو میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبري آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي.
بخښنه غواړم، د ایران په باره کې راپور سي له عربي هیوادو سره به اړیکې خراب شي او د فرانسې او اروپایي او عربي هیوادونو اړیکې به بهتره شي. دغه راپور وس راخلو او مخکې مو د ایران او د ایران د کارګرانو په ارتباط راپور اوریده چې پرون د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت په تهران کې کارګرانو غونډه کړې وه. د فرانسې او د عربي هیوادونو د روابطو په اړه له رضوان مراد څخه وسور.
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالي ته وروسته له هغې پام زیات شو چې قطر تیره اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مې میاشت په 14مه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست ته هم لاړ شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري آژانس ته ویلي، دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریځ د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي، موږ وښوده چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالي کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکي غړی دی، له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په هر ډول معامله کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. د رویټرز خبري آژانس په وینا، په تېر یو کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپله توجه زیاته کړه.
د ازادۍ مجله روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه، خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولی صدیقی از برنامه ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا، البته انواع گوناگونش، معلومات میدن. دکتر صاحب به ما خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که با صحبت‌های خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به وطنهای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان، با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پارازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شو و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او را تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای میباشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار می باشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه، اما در افغانستان وطندارای ما میتونن که با میس عرض عامده اونا تشخیص بکنن. و
اما باعث کمشتی هم میشه
ملاریا. اعراض دیگه سبب دلبدی هست، وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون نشنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پریسا جان خودت هم سلام علیکم ساسو بازاری را ټول کارکون کو ورزون کو تاسو اساس درنه ملما دکتر صاحب سلام علیکم خو رسو موضوع متکل له خیر کی دکتر صاحب ملت آگاہی ورکی چون چې موږ په ما ډاکټر صاحب سره پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو نه ده چې د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي، او بل پوښتنه مې ده د ملاریا غوماشه یا پشه په انسان چې دغه پشه یو قسم ده او که نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده. او دومه درېمه پوښتنه مې ده چې د ملاریا ناروغي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب دیره منن اتاد پختنی نه ملاریا چه کم معمول انوادی اغا سلور نوادی چه فالسیفارم ملاریایی وای وکس اوول پنامه یدیگی خوست نوی پنزم نوی کشسه وی چه اغا دومره معمول نده، هم ده اغا سلور نوی معمول ده. خو پا افغانستان که موک دو نوی ملاریا لرو، چیوی فالسیفارم ملاریا ده چه اغا وجون کم ده، اغی تا دماغی ملاریا هم کلا کلا وی که چیر ناروخ زر تداوی نیشی دکتر تا مراجعه نیکی نو امدغه فالسیفار ملاریا ده وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی. او بله وای وکس ده چه پا افغانستان که تقریبا نوینه تر پنزی نوی فیصد واقعات ده وای وکس ده کبل نه منز ترازیم. نو پا افغانستان که موگ امدغه دو نو ملاریا لرو چه یوی فالسیفارم ده بله وای وکس، خب پنره که امغه سلور نو معمول ده. د تاسو د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو، په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 1390 ملاریا انتقالولی شي. خو کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغی د انتقال باعث گیرد یا مذکر بلکل د انسانانو نه وینه نه اخلی او د باعث د انتقال د مرض نگیرد. نو مختلف انواع لري، خو تاسو د افغانستان خلک چې د بلکل بیل علم در ډیر وخت نیسی، نو تاسو کولای شئ چې کوم میاشه چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړی هغه د ملاریا د ماش په نامه و پیژنه. او بس او د ساری ناروغی ده چې دیو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین به شما، خدمت دکتر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارای شما. تسلیم. سوال من اینه که همه ملاریا تنوز برش کدام واکسین یکیش واکسین شده مقابل از او همو اطران نوکر کار نکنه یک مسئله، و دو مسئله همو دکتر تگو تقسام زیاد مختلف داره کدام نش خطرناک است که و او میشه باعث حلاکت انسان میرده.
سلامت باشی نیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر محترم حنیف خان از قندوز، تشکر از سوال شما. واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودند و خاطر ملاریا او از اینکه استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا حال به بازار عرضه نشده، و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعاتش داریم. خوب خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای آفریقایی است. اما کشنده ترین نوعش، دوباره تکرار میکنم، که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله سلام دکتر صاحب، جوری بخیر؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
میگویارم در من ولایت دکتر صاحب در پشتون چیری و ستغای رکم گمه شدی در من که چی زنان وایت دغای سرکو خبست دغای نروی اخت چیر دکتر صاحب در پشتون جدار شده که تنگ بیدار گمه شدی.
خب گران اورورا تاسو ته سلامونه در وړاندې کوم. غومیاش موږ دوه نو غومیاش لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې، چې د خاکی غومیاش دی چې هغه د کالدانی سبب ګرځي، او یو د ملاریا غومیاش دی چې د ملاریا سبب ګرځي. او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نو وروسته بیا روغ اشخاص وچی چی، نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقالول شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چیگونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بستر کشورهای آفریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه. وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از اونا انتقال میده در وقت خون گرفتن، و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن.
شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نام مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجرات که در دماغ وجود داره. خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شیریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی میشه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشد. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطات که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشد، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله میرپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب. من یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوال تان مطرح کنه.
دکتر صاحب د ملاریا رندوغي پورکه کوچنیانه کې ډیره
تشکر برادر دکتر.
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نو برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغي باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږ میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغي باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام راه دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
راه معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راه های دیگه هم وجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا می باشه، پرازیت ملاریا در خون ازی می باشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا می تانه که ملاریا را به او شخص انتقال بته که نمشم به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود.
بله.
این نوعش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش هم است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام
برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. یک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه. بسیار سرصداست، بفرمایین.
من پرسیدم ملاریا پا باره که
بفرمایین، سوالتان رو بگوین.
من رو دکتر صاحب خدم پرسیدم چه در ملاریا وست در پیوری تخه پیجندل سره در که در وست مقصد دیه شکاله تا لیو شکاله تنزو شکاله یا ویا کاره یا پیوری که چه در کشب سره در او در دیه ملاریا در باید سرید سرکمو پیجند در مریض علایم در سرکم در ملاریا چه سرید پوسته چه در مریض ملاریا در.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، دته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چچلو په وسیله روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانو نه د ناروغي موجود ده، اوس نوې کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښی چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لرئ او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوئ، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي او د ټول بدن د اعضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض ښکاره سي ستاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکئ د دې تشخیص و تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شما گفتین بیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر و مثلا مادر مصاب از طریق شیر امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاهی ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از اوی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه یا آب که استفاده میکنه یا شیر که میته انتقال نمیکنه. چرا؟ این پرازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یایی که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش ازی.
دکتر صاحب شما گفتن که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بدن از یا از تاثیرات داره؟
ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق راهنمودهای وزارت سطحامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره، هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق راهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است، انشاءالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره، اما اگر تداوی نمیکنه به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است هر دویش.
تشکر دکتر سه برادر ما. حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام نداره دکتر سمد، اول سلام تقدیم هم داد سلام دکتر HIV وایروس اخته یا غمیاس و بچی چی او بل روح انسان بیا بچی چی غمیاس و دار انتقالی دایسی.
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت HIV ما، اما نه، HIV از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض HIV به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه، که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست.
تشکر. شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما است azadiradio.com. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید او را مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونند که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
یعنی کدام بکنن. نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.